يرو خبرو ور سره د وعده کړي ان شاء الله بعد دینه با جنگل قطع نشي.
په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د نورستان په گاون کونړ کې د لرګیو د کورنۍ او بهرنۍ سوداګرو لخوا په زرګونه هکتار ځمکه د نختر ولاړې دنګې ونې چپکړې شوي. د وهل شوو لرګیو زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن لکر خېړول شوي او یو اندازې د حکومتي مشرانو په فرمانونو او امرونو کابل ته انتقال شوي. د خلکو په وینا چې کابل ته د امرونو او فرمانونو په وسیله رسول شوی لرګي هم به پاکستان ته وړل شوی دی.
نور بس دی. شکسته سکوت. السلام علیکم د ازادي رادیو ونیز خبرونه نور بس دی ته شرغ لاست. زمل علي بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخوري. اوریدونکو تاسو په نور بس دی خبرونه کې نن پر دې موضوع باندې بحث اوري چې د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. آیا دا کار امکان لري او کوي ولري نړیوال به څه ډول هغه کسان چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې په جنسیتي تبعیض تورن دي محاکمه کړي؟ د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې پر دې ټینګار کړی چې ښځو ته د اسلام د اصولو پر اساس باندې حقوق ورکوي. آیا هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي د اسلام د دین له اصولو پر اساس دي که نه؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقونو فعالانې اغلی اوژي امیل او اغلی صبرینا حمیدی میلمنی دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې پر دې موضوع باندې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ او یا هم زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو پر واتس اپ شمیره باندې یا هم زنګ ووهئ خبرې وکړئ او یا هم په لیکلې یا غږیزه بڼه باندې پیغام پرېږدئ. زه به ستاسو پوښتنې په دې خبرونه کې یو ځای کړم. د واتس اپ شمیره ده 00202211240. یو ځل بیا هم شمیره تاسو ته تکراروم. د شدینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته په دې خبرونه کې زنګ ووهئ او له موږ سره ګډون وکړئ. ستاسی نظریات او ستاسی پیغامونه موږ ته مهم دي. د تلیفون شمیره د واتس اپ شمیره ده 00202211240. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او یو د نور بس دی خبرونه روانه ده. زموږ میلمنی اغلی اوژي امیل او صبرینا حمیدی را سره دي. د دوی څخه ډیره مننه کوم چې له موږ سره خبرې کوي. او لومړی پښتنه به اغلی امیل ستاسو څخه وکم. اول خو مننه چې تاسو دی خبرونه ترغلاست. د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ ګوردن براون خبرې چې وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه دي هغه کسان چې د طالبانو په حکومت کې د نجونو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض کې ښکیل دي هغوی دي محاکمه کړي. تاسو په فکر دا څومره امکان لري؟
لومړی تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم که نیتونه موجود وي، که دوی واقعا وغواړي او زړه یې په افغانانو باندې سوځي، خصوصا په هغه جنکیو باندې چې د دوی ټول هیلې ارمانونه د خاورو سره خاورې شو او هر یوې سترګې ډکې د اوښکو د ژراګانو نه روحیمه ناروغۍ دوی اخته شوي دي، چېرته تلی هم نه شي، همدا یې وطن دی. نو کورنۍ کې هم تاوتریخوالی زیات دی، دوی هم خپل راتلونکي ښه نه ګڼي. کوایي که دوه کاله دوام وکړو، که دا ډېر عمر دوام وکړي، موږ خو د تل لپاره موږ د خپل هغه تعلیم څخه به برخې شو، نور به هېڅ چېرته ونه رسېږو. ځکه دغه علم پوهه ده، دغه تعلیم ده چې انسان هر هغه هدف ته چې دوی ټاکلی وي او ځانونه ورسوي د همدې لارې نه کېږي. بغیر د هغه نه رسېدنه خو ډېر ناممکن ده. نو جینکۍ ته پوهېږي افغانستان کې یو دودیزه ټولنه ده چې لږ عمر زیات چې بیا نو کورنۍ بې له دې چې د دې خوښه وي او که نه وي دوی تصمیم نیسي او دوی واده کوي. دا ښه ګڼي چې دوی باید په خپل کورونو کې شي. نو هغه وخت بیا سخته ده چې دوی تعلیم ته بیا ادامه ورکړي، ځکه عمرونه یې د هغه تعلیم د هغه سنس نه فرق کوي، اوچتېږي. بیا نو نشي کولی چې هغه تعلیم ترلاسه کړي. واقعا سخته ده که دوی وغواړي او ملګري ملتونه د دې نیت لري او واقعا غواړي چې افغان نجونې خپل تعلیم دپاره بیا هم امید پیدا کړي او تعلیم ادامه پیدا کړي او دغه عملي ګامونه دوی پورته کړي، لارې چارې ولټوي، په دوی فشارونه راولي، نو امکان لري چې دوی لاسته سر شي په یو شکل. اوس هم مطلق دوی جواب نه دی ورکړی چې موږ تعلیم ته اجازه نه ورکوو، خو وایي چې لارې چارې به وګوري. دا او هغه دپاره به یو څه دوی خواخوا کړي او دا به امکان ولري چې دوی دې ته غاړه کېږدي. دوه کاله ډېر عمر دی، ډېر اوږد عمر دی چې دوی پات شول، او که دې نه نور هم ادامه پیدا کوي زه فکر کوم دا به لوی جفا وي، دا ظلم دی، دا یو ستر خیانت دی چې په دې عصر زمان کې په افغانانو باندې خصوصا په تعلیم برخه کې چې دې اساسي حق دی.
بله، ډیره مننه اغلی اوژي. امیل زبیر ته تاسو ته درځم، او اوریدونکو تر هغه وخت پورې چې موږ د خبرونې نور میلمنی هم وصل کیږي او له اغلی اوژي امیل سره خبرو ته دوام ورکو، تر هغه مخکې زه غواړم چې یو راپور واورو. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له دوه کاله پوره کېدو سره سم په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې وړ بللی دی، او د لیکلي دی چې د نجونو او ښځو برخه کې بندیزونه د نړیوال ټولنې او د افغانانو لغښتونو سره بیا هم پر ځای نسول، هغه حقونه چې باید دوی تورکول سی وای. نور په دغه راپور کې واره او بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وای په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول، او په دې هیواد کې پنجونو خزو د لګیدلو سختو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون وضعیت د ژور اندېښنې وړ دی. هغه په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر له نړیوال ټولنې غوښتي چې افغانان یوازې پرېنږدي. د طالبانو د حکومت وایي چې بهولا مجاهد د خغلی ګوتریش د څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو پرونی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دوی حکومت با ثبات او پیاوړی دی. که څه هم خغلی مجاهد په دې مرکه کې ادعا کړې چې دوی مسؤولانه عمل کوي، خو بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایي رئیس سیما باهوس طالبان تورنوي چې د نجونو او ښځو په حقونو یې سیستماتیک او پراخ بریدونه کړي. په هغه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په پاڼه د اغلی باهوس له قوله پرون خبره شوي، په کې لیکل شوي طالبانو د څه باندې 500 فرمانونو، حکومتونو او بندیزونو له لارې د ښځو د ژوند هیڅ اړخ به لاسوهنه نه دی پریښی او هیڅ ازادي ترې په امان نه ده پاتې. هغې چاته کړي طالبانو داسې سیستم جوړ کړی چې د ښځو د ځپلو پر بنسټ ولاړ دی او په پراخه کچه جنسیتي اپارتاید ګڼل کیږي. هغه څه چې میرمن باهوس یې د بدلون لپاره په طالبانو د فشار راوستلو غوښتنه هم کوي، خو د طالبانو حکومت له کره اسناد وړاندې کولو پرته تل ادعا کړي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هاخوا بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ هم پرون خبره کړې اعلامیه کې پنجونو خزو د بندیزونو په اړه د طالبانو فرمانونه تبعیزي بللي او زیاتوي، د ملکي وګړو د خوندیتوب او د بندیانو د حقونو په ګډون د بشري حقوقو د یو لړ مسالو په اړه څارنی مستند کول او ملاتړ ته دوام ورکوي. خو بل خو یو شمیر افغان فعالان وايي په لومړي قدم کې د طالبانو د ناسمو کړنو قربانیان انجونی او خزې دي، او پر وړاندې جدي ګامونو پورته کې دوه تاړتیا ده. د خزو د حقونو فعاله مرزیا حفیظي:
بدبختانه نړیوال ټولنې په همدغه دوو کلونو کې یوازې د اعلامیو په خپرولو یا هم د پیښو په غندلو سره اکتفا وکړه. کوم څه چې موږ توقع درلوده یا د افغانستان خزو په مجموع کې توقع درلوده چې دوی باید عملی ګامونه ولري، حداقل د فشار لالو استفاده وکړي پر طالبانو باندې تر څو د دوی د بندیزونو یا هم د دوی د ظلمونو یا د وحشت مخه ونیول شي. خو دوی دغه اقدام تر اوسه پورې ونه کړ، او دا چې په کومو دلایلو او د څه لپاره تر اوسه پورې خاموشي اختیار کړې ده، دا هم موږ ته سوال برانګیزه ده.
یو بل افغان فعال ملال اخونزاده بیا وایي تیرو دوو کلونو کې په افغان جون او خزو د لګیدلو بندیزونو په اړه خبرګونونه او مبارزې کومه ګټه نه ده کړې.
دا اوس چې کوم د شوزو ملاتړ دوی اعلان کړی دی، په دې هیله چې په واقعي ډول د شوزو ملاتړ وکړي او شوزي خپل کارو ته ستنی سي، د مکتبو او د پوهنتونونو دروازې د شوزو پر مخ خلاص سي.
د طالبان اوسنی رژیم افغان جون او خزو د تعلیم، کار او سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه منع کړي. هغه څه چې له عملی افغان جون او خزو د طالبانو دا دوره هم د خپل راتلونکي لپاره د مخکینی په څیر تیار بولي.
دا زما حق دی.
د شوزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري، او تاسو د شوزو د حقونو په برخه کې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې یو راپور هم واورید. زموږ لملمنو سره به بحث ته دوام ورکو. غلی اوجی امیل لمر سره د ټلیفون لاري وصل ده. غلی امیل، په داسې حال کې چې د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض باید د بشریت پر ضد یو جنایت وګڼي. د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټه رئیس توبیاس الوډ بیا ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو سره تعامل وکړي، یعنی ورسره ودی کشي دیني او مذاکرات دی ورسره وکړي. ستاسو په نظر دا ډول مختلف نظریات چې د نړیوالو د چارواکو لخوا څخه راځي، دغه په څه معنی تاسو ګڼئ؟
ولن زه خو وایم چې دا یو نیکم دی، ځکه چې دی د اقل اندېښنه لري او پوهیږي چې دلته نیمه نړۍ بشر د انسانان دي. دغه میرمنې چې خصوصا د خپل اساسي حقونو یعنی تعلیم څخه دومره اوږد مهال پورې بیا هم د دوی دریض بدل شوی نه دی، او دوی هغه بهانې لري یا هغه خبرې لري چې موږ موقتي ډول تر امر ثانی پوری نو هغه ته معلومه کیږي چې دا ډیره وګده شو د ځکه د تعلیم لپاره دا ډیر یو ورځ سخت ده. خدا چې دوه کاله دی د خپل د اساسي هغه نه چې هغه ماین سن لري چې هغه د تعلیم جذبی او د تعلیم یو سن لري د سینه دی کړه هغه نه تیریږي بیا خو ډیر سخت به وي چاوی دامه وکی هغه د شرایط د ژوند اجازه نه ورکي. نو کدی د سیګاګونه پورته کوي او د سلاري چارې ګوري، زه فکر کوم چې دا ګټور دی، او کدی د تعامل د پرای شي کېدې شي او د نتیجې ته ورسیږي او دوی وکول شي چې یو څه خپل د ریزنه لاس تر شي او بل اخر یو څه لار وګوري، بل اخر وکول شي د غنجونی د تعلیم سپاتی برخه چې پاتې ده هغه ته ادامه ورکړي او خپل لغه هیلو ارمانونو ته ورسیږي. که څه هم دغه وقفه کې د کورونا د وجه نه وو، که هغه وختونه چې زما یادېږي هغه 15 کاله اول دوره چې دوی راغل هر ورځ ویل چې بیا به ادامه ورکو، بیا به تعلیم ته اجازه ورکو، خو 15 کاله مونږ هغه ستیر کې چې ادامه پیدا نه کړو. خدای مکړه کدی دا سیګه ګونه پورته کوي نه او آرام کینی او صرف تماشاګر پات کیږي. د فکر کوم د غوږ محل بیا د دې جنکیو د پاره د همیش د پاره دغه لار به تړلی پات شي، او 15 کال خو یو عمر دی، او اوږد عمر دی چې بیا دې نو نشي کولای دغه نیمایي برخه به فلج پات شي. دا به ونیشی کولی دغه ټولنه چې د پرمختګ د پاره د خپل حیات د پرمختګول د پاره د خزو د تعلیم د پاره په دې اثر زمان کې ډیر زیات ضرورت لري، دی با صفات شی او با دایس کله نه جبران کیږي. دا به هیڅ کله هم دا وخت او دا فرصتونه د تعلیم د پاره چې د جنکو نه اخیستل شي دا به بیا دوباره لاس ترې نشي.
مننه اغلی امیل. یو بل پښتنه دلته هم راپورته کیږي چې د برتانیا د همدغه محافظه کار غوند مخکښ غړی چې مخکې تاسو ور باندې خبري هم وکړي د توبیاس ایلوډ په نوم باندې چې د ویلې د چې باید د طالبانو سره د برتانیا حکومت تعامل وکړي یا مذاکرات سره وکړي. تر دې مخکې ایلوډ په یو لړ څرګندونو کې یو ویډیو یې لاس پر لاس ودو ویلې و چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته افغانستان حالات شسیوی دی، خو پر ده باندې ډیر انتقادونه وسول او د ده همکارانو ور باندې ډیر انتقاد وکړ. هغه مهال د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د ایلوډ د څرګندونی ستایلی وی ده ویلو چې دا د دوی د دغه هر کلی کې وي د دا ډول نظرونو. اما کله چې نړیوال چارواکي پر طالبانو باندې انتقاد کوي د بشري حقونو په برخه کې په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې، بیا طالبان وایي چې دا د افغانستان داخلي موضوع ده. تاسو دغه ته په څه نظر ګوري؟
خبره دلته ده چې طالبان یو څه کارونه کوي چې مثلا امنیت په برخه کې موږ احساس آرامۍ کوو که ولایت ته ځو که یو کوم ځای ته ځو. سمه ده چې میرمنې نشي کولی بې محرم لاړ شي، خو خیر په هر صورت بیا هم یو سکون شته، یو اطمینان شته چې زه سفر کوم خو نه ځای کېږم او لارمې نه نیول کېږي. پخوا یې واشت و او دغه جزایر د قدرت چې دوی توپک ماری بی مسئول توپک اصلی دلودلی و وجنی کولی و هدفی وجنی کولی هر کم در ماری بی کولی حق ختم شو. اگا اوس نشته دی دا لوی لسر آوره نده طالبانو او نور چی دا زینی خکارون هم شده دی. اما او سره دا چی تعلیم چه اساسی برخره دا چې د میرمنو کار او تعلیم پیل دی که اوس فعلاً د پاره دوی لازم نه ګڼي، مشارکت سیاسي فرهنګي او ټولنیز چارو کې په هغه ډېر مهم ځای کې چې موږ لاسرسی درلودو، امکاناتو، زمینه، شرایط مساعدو اوس نشته. خو دومره چې بیکاري زیاته شوه، دومره چې د چیرې چې ښځې کار کوي هغه مراکز هغه ادارات له منځه وړل کېږي په همدې شکل سړی ویني. مثلا کودکستانونه ټول ښځې مسؤلین وو، ډېر کم پکې نارینه کار کوو. څرنګوالی کې ډېر دغه وکیلان مدافع د ښځو لپاره تقریبا 80% میرمنې وي. دالمنځه لاړه مثلا څرنګوالی کې ډېر اداراتو کې میرمنې وي، یا د خشونت دغه مراکز چې ټول ولایاتو کې میرمنې کار کولې دا ټول له منځه لاړل. داسې ځینې نور ځایونه چې هغه کې د دوی وړتیا او دوی قدرونه وو په دې کې، مثلا دا دار المعلمین له منځه وړل. موږ باید ډېر کلونه وروسته راتلونکي کې موږ به مسلکي استادان معلمین ونه لرو. یو وخت په ولایاتو کې بلکل کمای و اوز با پولاد سه چی پا مرکز که بام دینه و رسته با کمای شی ایز بنی مسلکی معلم زکه خو ده تربیه ده پاره یا مرکز چیز راتون که باید معلم تقدیم که دی یا غطه زکه خلق خو اغا معلمین چی دی یا فرار که یا تقاوت که یا بلاخره پیو دول دا خو یو سیکلو دا خو یو داغه چې وی معلم کافی اندازه معلم شته دا خو کېدای نشي. دا خو د سې نه ده ده سیستم چې د سې جوړ شوی دی او تعلیمی مراکز معلمین او کادرونه فارغی او ټولنې ته وړاندې کوي دا خو همداسې سنجول شوی دی چې ځینې چې عمرونه زیاتېږي هغه د کاره برطرف کېږي، هغه کورونو کې کښېني، نور کسان یې ځای نیسي. زه نه پوهېږم چې دوی دغه کړنې چې کوي دا به اساسات وړاندې دي.
مننه.
مننه به څنګه کېږي؟
مننه آغلی امیل. زبیرت تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو د نور بس د خبرونه اورید آزادی رادیو ده. اوس هم د خبرونې دوهمه میلمنه آغلی پښتنه ځواک چې پخوانی شوونکی د لمر سره د تلیفون لارې وصل شوی ده. آغلی ځواک تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو وایستې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. زما پښتنه تاسو څخه دغه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چار وزیر انټونی بلینکن ویلی دی چې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د طالبان غواړي چې لنړی سره او په ځنګړي توګه له امریکا سره اړیکی ولري، د دې بنسټ په پر هغه خبر وی چې د افغانانو حقونه څه ډول کیږي په ځنګړي توګه د شذو حقونه. تاسو څه فکر کوئ چې امریکا پر طالبانو باندې څه ډول فشار راوستلای شي چې د شذو حقونه ورکړي او هغه حقونه چې د افغانستان اساسي قانون او نړیوالو قوانینو ورکړي دي؟
ډېره مننه بشیر صاحب، خدای دې وکړي چې ښه اوسېږي. په اول کې ټولو درنو اورېدونکو ته مې سلامونه وړاندې کوم، وروسته له هغې نه تاسو ته. د تاسو دې سوال په ځواب باندې به زه دا ووایم چې دا ټول پلانونه که موږ وګورو دا د امریکا پلانونه دي. اوس دوی غواړي چې بېرته دا تحمیل کړي چې نه موږ غواړو دوی باندې فشار راولو تر څو دوی د افغان ښځې یعنی کارونو ته پرېږدي، وظایفو ته پرېږدي، تحصیل باندې بېرته یو رنګ ونیسي. نه، دا خو ټول پلانونه دي، موږ په دې باندې ښه پوهېږو. اوس دومره د افغانستان خلک دومره یعنی بې سواده، یعنی عقب مانده، یعنی دومره خلک نه دي چې په دې پلانونو باندې پوه نه شي. موږ پوهېږو اوس د دوی بېرته پلان سره جوړوي چې ودرېږه، موږ بېرته دغه امریکا غواړي بېرته هغه خپل هغه قدمونه، هغه غلط قدمونه چې په افغانستان کې ایښودلي دي. اوس هم د دوی دغه غلط قدمونه دي چې موږ د دغه خپل تعلیم نه، د خپل تعلیم تربیې نه موږ پاس پاتې یو، خپل دغه عادي راتلونکی
اغلی ځواک. بلې، د طالبانو په حکومت کې ستاسو په نظر داس خلک نسته چې دغه کار چې تاسو فکر کوئ چې دا د امریکا کار دی، نه؟ نو ولې طالبان برعکس هغه غوښتنې نه مني چې د افغانانو دي؟
طالبان ګوري بشیر صاحب که وګورو دا د بل په لاس کې دي، دا د امریکا په لاس کې دي. دوی خپل هیڅ کار نشي کولی، دا یو پلان و. دا د طالب راتګ افغانستان یعنی د دغه یو بحران سره مخ کېدل د ټول د امریکا لاس دی، د ټول د امریکا لاس دی. یعنی هغه وخت جمهوریت کې چې کله د امریکا پلان نه و، نشوی کولی طالب حتی یوه ولسوالۍ ته هم سکوت ورکړي، یوه ولسوالۍ حتی راته ونیسي. 24 ساعته یعنی په تلو 24 ساعتونو کې دوی نشوی کولی، ډیری کوشش باندې کول چې یوه ولسوالۍ ونیسي. په یو ساعت کې دوه ساعته کې بېرته تېره نیول افغانانو، د افغان دمونږ افسرانو، دمونږ امنیت، دمونږ دومره قوي و. خو کله چې پلان شو، کله خبر د قرارداد شوه، اوس په دې باندې ټول افغانان پوهېږي چې دا قرارداد
نو ستاسو په نظر دې قرارداد ګټه څه ده چې امریکا به د طالبانو ته دا وایي چې پر ښځو باندې ظلمونه وکړي لکه تاسو چې وویل؟
دوی امریکا اوس غواړي، امریکا اوس غواړي چې دغه افغانستان بېرته له خپل کنټرول لاندې راولي، خپل تسلط یعنی سلطنت لاندې راولي. دوی په یعنی دغه غواړي چې د افغان خلکو، افغان میرمنو له دغه حکومت نه زړه تور شي. دغه حکومت چې دغه اوس راغلی ده، دوی خپل نه هغه ته نه پرېږدي کارونو ته. دوی ټول هغه یو ابرقدرته کشور دی، یو ابرقدرته هېواد دی، نشي کولی. افغانستان اوس هم د دوی په ولکه کې دی، که موږ اوس افغانستان کې د دوی دوه بې پیلوټه تیارې ته ویږي، دا له څه لپاره؟ ته خو اوس د افغانستان وتلی، افغانستان کې اوس څه حق لري چې کوم تیارې موږ ته راولې؟ دا اوس غواړي چې د افغانستان میرمنو، د افغان میرمنو زړه له دې حکومت نه، له دې خلکو نه، له دې هغه نه تور کړي، بېرته دوی خپله واکمني په افغانستان کې لکه په دغه شلو کلونو کې چې دوی خپله واکمني کوله بېرته راشي، ځکه افغانستان خپل اقتصادي نه وګوري.
د طالبانو مسؤلیت ته کراسو د یو حکومت په توګه باندې، دا خو ډېر اسانه دی چې څوک امریکا یا کوم بل هېواد ته ګوته ونیسي چې دا د دوی تېروتنه ده یا دوی دلته دغه کارونه کوي. که طالبانو ته وګورو، طالبان ولې نه دي توانېدلي چې د خلکو خبرو ته غوږ ونیسي، په ځانګړې توګه د ښځو چې اعتراضونه وکړل په لارو کوڅو کې راووتې، د هغوی سره دا ډول چلند وسو چې اوبه ورباندې راخوشې سوې او هوایي ډزې ورباندې وسوې او تر ډېره په ځینو مواردو کې ښځې بندې سوې، زندان ته یوړل سوې. د دغه کار د مخنیوي په خاطر باندې طالبان څه مسؤلیت لري ستاسو په نظر د یو حکومت په توګه؟
دلته بشیر صاحب تاسو رښتیا ویلي چې دلته د موږ په وطن کې ډېر ظلم ښځو سره روان ده. هغه په هر حصه کې اوسي، ځکه تاسو شاید نه وي لیدلي تاسو له وطن نه لرې یئ. موږ وطن کې همدغه وطن کې موږ ژوند کوو، هره کوڅه کې هر ولایت کې موږ ژوند کوو که نه. موږ لیدلي دي، خلک لیدلي دي، ټول ډېر ځله مو دوی ته سره روان ده. خو دوی خو وایمه چې دوی د بل په ولکه کې دي، دوی په خپل اختیار کې نه دي. بشیر صاحب، دوی خپل اختیار کې نه دي. آی کار چې دوی خپل اختیار کې وای، یعنی که دوی خپله اختیار کې وای، خپل مسؤلیتونه دي خپل ولس په مقابل کې درلودلی، دوی هیڅ وخت دا سفرونه د افغان ښځو سره نه کول. دوی د بل په لاس کې دي، دوی د بل په اشارو باندې دوی نچېږي.
مننه اغلی ځواک زبیر ته تاسو ته راځم. اغلی امیل، ستاسو څخه به بیرته د موضوع په اړه باندې پوښتنه وکړم چې آیا دغه امکان لري چې نړیوال هغه کسان چې د طالبانو په حکومت کې په دې تورن دي چې د جنسیت پر بنسټ باندې تبعیض کوي د ښځو سره، هغوی محاکمه کړي، آیا دا ډول اقدام ستاسو په نظر باندې امکان لري؟ کوم عملي بڼه به ولري ستاسو په نظر کنه؟ او بیا به که دا ډول کار وهم سي، دغه نتیجه به څه وي؟
فکر کوم چې اوس چې دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې دوی داسې سر کېږي نه، او په دغه کړنو باندې متهم دي او عملا دا کار کوي، دا ډېره اوږده پروسه شوه. بالاخره دوی دې غږونه پورته کړه، دوی سره په تماس کې شول، دوی خپل اعلامیې نشر کړه، خو دنیا خپل آواز پورته کړه، هر یو په خپل هغه سره وار سره د افغان جنو د تعلیم په خاطر دوی غږونه پورته کړل، خپل هغه مسؤلیت په ځای کړه. نو دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې راځئ دا کار وکړو. که د دوی دغه نیتونه اسمان چې نیت لري، که دا کار عملي کړي او وغواړي، دوی دپاره اصول شرایط برابرولی شي، او که دوی دپاره هغه کسان چې په د طالبانو کې دي ځینې دوی ښه نظرونه لري، اکثرا په مناسبتي وختونو کې خپل غږ پورته کوي او دوی د دې طرفداره دي چې افغان نجونې درس ووایي، اما ځینې چې ډېر تون دریز لري، زه فکر کوم هغه د دوی ذهن دی کمداسې وي، او هغوی غواړي چې دوی محاکمه کړي، د هغه محکمه کې نړیوال محکمې ته دوی په هغه شرایطو دوی وغواړي، دوی کولی شي. ځکه دوی خو ملل متحد ځان دپاره باید هغه قوانین چې اوس دي په دې اړه چې دوی محکمې ته نه شي کشولی او قوانین نه لري، دوی باید کښېني، ځکه د ضرورت په اساس خلک دغه قوانین جوړوي. او دلته د دې ځمکې پر مخ د دې ښکلي ژوند بخونکي ستوري پر مخ په نن عصر کې په داسې یو هیواد کې داسې یو بربند براله رسوا یو عمل ترسره کیږي چې دغه د اساسي حقونو خلاف، د اسلام حقونو، د اسلام او شریعت په خلاف داسې یو کړنه کیږي. نو زه فکر کوم چې که دوی نیت او اراده ولري، دوی کولی شي چې بالاخره په دوی فشار راوړي او دوی سمې لارې ته راوکاږي او دوی ته قناعت ورکړي چې هغه شرایط چې تاسو وایئ، نو په دې دوه کلونو کې چې ونه شو، دې نه وروسته تاسو ووایئ، په ګوته کوي چې هغه وشي، ترسره کړي، او بالاخره جنکۍ باید مکتب ته لاړ شي. فکر کوم دا به هم یوه لاره وي، او زه یو څه خوشحاله شوم چې دغسې یو جدید تصمیم دوی نیولی دی، او هغه څوک چې دغسې یو کړنه کوي او اساسي حقونه هغه کوي، او دا دې دپاره باید چې دوی غواړي تحقیق شوي په دې اکړه چې عملا هغوی څوک دي چې داسې کار کوي، حقیقتونه را وباسي او جهان دې پوه کړي. د تعلیمي برخه کې چې دغه د ملګرو ملتونو کوم ځانګړی استازی ګوردن براون څه وایي چې د جرمونو نړیوال محکمې ته بالاخره باید د افغانستان د روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد دی، او دا جنایت په توګه باید په رسمیت وپېژندل شي. دا یو ډېر ښه وړاندیز دی. زه فکر کوم بالاخره دې نتیجې ته دوی ورسېده چې موږ هغه د فاجعې عمق ته رسېدلی وو، موږ تحمل نور نه لرو، زموږ جنکۍ نو بیخي لیوني شول، د ژوند نه د خپل هغه ارزوګانو نه
چې دوی هغه شو بی برخې شو، دوی رواني شوي دي، دوی بالاخره چاته وګوري څه وکړي. ټول د میلیون میلیون خلک خو بل ځای ته تلای نه شي، دا خو امکان نه لري، دا ناممکنه ده. نه دوی شرایط لري او نه قانون ورته اجازه ورکړي، نه لارې چارې شته دي، نه بالاخره دغه څوکم چې غیر قانوني لارې نه ځي په لاره کې څونه دي تلفات وینځونه دی المانځ دي قرباني ورکړي، دا سخت ده.
مننه.
اخره زه خو د دې طرفدار یم کده چې دغه لار خپل کی او دی او نتیجات من اخلي.
مننه ډیر اغلی امیل زبیر ته تاسو ترازم. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوریده، ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونی دریم امیل مننه اغلی امینه وردک هم لمر سره د ټلیفون لارې وصل سوی ده. اغلی وردک خبریاله ده، له دوی سره به خبري پیل کړو. ډیر مننه اغلی وردک چې تاسو وخت وېسته او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو څخه به د پښتنو وکړم چې آیا فکر کوي چې په افغانستان کې شذي یوازې پات دي او یوازې دوی د چې د خپل حقونو لپاره ژغ کوي او د هغه کړنو پر ضد باندې خپل اواز پورته کوي چې طالبانو پر دوی باندې محدودیتونه لګولې دي، او دوی په دې مبارزه کې یوازې پاتې دي؟
سلامونه. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته، درنې میلمنو دې بس میلمنو ته هم سلامونه. مننه کوم چې پاستا مو بلنه راکړه. تاسو بالکل بالکل د افغانستان مېرمنې، د افغانستان جونې بالکل یوازې پاتې دي، نه یوازې د طالبانو په دې دویمه دوره کې، بلکې په خوا هم دوی خپل مبارزاتو ته په یوازې توګه باندې په هر برخه کې خپل یواز وچت کړي. نه یوازې د غږ ورسره بدرګه شوی نه دی، بلکې نوري هم توهین شوی، نوري هم تحقیر شوی، نوري هم ګوښه شوی دی، چې دا موږ تاسو ګورو. او له بده مرغه ورو ورو په جمهوري نظام کې چې میرمنو لک په اداراتو کې په پراخه کچه باندې فعالیت زمينه ورته مساعده شوه، د زده کړو زمينه ورته مساعده شوه، د هواده بهر بعضی نوري پروژې او کارونه نور مسولیتونه د زده کړو په برخه کې چې ورته مساعده شول، هغه هم د طالبانو د دوم ځل پراتک سره دا هم ودرېدل. او راست تر بلې محدودیتونه ورته زیاتې کې، ورست تر بلې د ژوند کومه حلقه چې ده پر دو باندې محدودیته کېږي. نو متاسفانه چې هم د حکومت له خوا نه پر دوی ډېر زیات فشار دی، هم د کورونو په کورونو کې چې د دوی پلرونه دي، دوی ورونه دي، نور افغانان ورونه کسان چې دي، د دوی له خوا نه هم یوازې تنافات شوی دي. ما په خپلو مرکو کې بار بار دا خبره یاده کړې ده، ما دا خبره کړې ده چې یو خور یا یو مېرمن یوازې نه ده، په یو کور کې یو ښځه خپل خاوند لري، که خاوند نه وي پلار ورور حتما یو نارینه کس شته. ادا کل د هیمو په زموږ په ټولنه کې په افغانستان کې چې دم غړې کورو چې څومره ډېری افغان جونې د زده کړو نه به برخه پاتې شوې دي، که انده د افغان جونو د ورور پلار لاس پلاس شي وای، د یو دی وکور نه راوتل وای، نو د څومره ډېره یو لوی حلقه تشکیل ولای، ک دوی د خپل خويند لورانه په خاطر باندې لاس یو کړای وای، په زور باندې راوتل وای، او د طالب نه په زور باندې د خپل لورانه خويند مېرمنو د حق غفتنې په خاطر باندې غږ وچت کړ. زه بالکل زه په پوره اطمینان وایلی شم چې دوه غږ باتمن یو مثبت تاثیر په نړیواله ټولنه، یو مثبت تاثیر د طالبانو پر پالیسۍ باندې، یو مثبت تاثیر به خامخا چولای. او نن چې د افغانستان د 50% لوړه فیصدي چې د افغانستان مېرمنې تشکیلوي، دا بنن پر کور بندیانې نه وي، دا بنن د مکتب دروازې ور باندې بندې نه وي، او دا به زموږ پر خويندو باندې به د کار او د تحصیل دروازې، کاغذ د پانتونونو دروازې، د کاغذ د مکتبو دروازې، د کاغذ د دفاترو دروازې دي، دا به بندې نه وي. خو له بده مرغه چې دلته د طالبانو پالیسي هم ډیره زیاته ضعیفه تر څنګه د نور افغانانو هم لخپل خويند سره نه دي دتلې، چې دا زه هم ګله او هم په دې برخه کې ډیره زیاته ورنه متاثر یم، چې یعنی ولی تاسو دومره خاموش یاستئ، باید غږ پورته شي، دا مسؤلیت دی، دا دنده ده. د خپل هوا په مقابل کې، د خپل خويند په مقابل کې، د خپل وطن په مقابل کې دي. او دا ځختونه دي، دا ځختونه باید داسې خاموش نه شي. یو ټولنه، یو راتلونکي نسل ولې باید بې سواد وي؟ دا خو ډیره زیات رول لري. یو انجلې، یو مېرمن چې په یو کور کې با سواد وي، هغه ټول کورنۍ با سواد کوي، ټول کورنۍ باندې مثبت تاثیر لري. طالبان صرف په جنگ باندې ډېر کې پويږي، او په حکومت والی باندې نه پويږي. دوی ته جنگ آسانه او حکومت والی مشکله ده، ځکه په حکومت والی کې حکومت او دولت چارواکي باید ولس او د نړیواله قوانینو پر وړاندې دنیا ته مسؤل وي. په ښه حکومت والی کې کار اهل کار ته باید وسپارل شي، چې طالبانو تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. طالبانو تر اوسه نه یوازې چې دا کار نه دی کړی، بلکې امر تر اوسه پورې ټول ملا او حتی ډېر بې سواده کسان په دندو باندې ګمارلي دي، او هڅې چې زړه غواړي هغه په ټولو باندې تطبیق کوي، په خاصه توګه په مېرمنو او ښځو باندې بېخي زیات.
مننه آغلی وردک، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی ځواک، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم. تاسو واورېدل چې آغلی وردک یوې خبرې ته اشاره وکړه. دوی ویل چې د طالبانو چارواکي په حکومت ولې باندې نه پوهیږي. د طالبانو حکومت که څه هم په دې ورستوي کې د دغو څرګندونو په اړه چې بیلابیلو چارواکو نړیوالو کړي چې د ښځو د پر وړاندې د جنسیتي تبعیض په اړه، خو دوی مخکې ټینګار کړی دی چې ښځو ته د اسلام د اصولو پر اساس باندې حقوق ورکوي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي، د اسلام د دین له اصولو سره سم دي؟ بلې، زه فکر کوم چې زموږ رابطه له اغلی ځواک سره، اغلی ځواک تاسو زموږ غږ اورئ؟
بلې بشیر صاحب، تاسو غږ سم صحیح اورم. د وردګ صاحب په خبرو باندې بالکل دوی اصلاً په حکومتدارۍ باندې نه پوهېږي. هغه کسان چې ټول عمر یې په یو غره کې تیر شوی وي، او ټول عمر یې په ځنګل کې تیر شوی وي، هغه نور څنګه کولای شي چې حکومت وکړي؟ هغه څنګه کولای شي چې په دغه اداراتو کې چې مخکې هغه قانونونه، اساسات، هغه مادې چې وي هغوی باندې ځانونه پوه کړي؟ اصلاً دوی کافي تجربه نه لري. کافی تجربه خود څه کوي؟ حتی دوی د تجربه په معنا باندې نه پوهېږي چې تجربه څه معنا. دوی اصلا دغه ډېری کسان چې په اوسني حکومت کې دي کافي سواد نه لري. دوی ټول بې سواده خلک دي. ما وویل چې دوی ټول عمر، ټول ژوند دوی په ځنګله کې تیر کړی، دوی په غرونو کې تیر کړی دی. نو نن څنګه کولی شي دوی حکومت وکړي؟ اصلا موږ باید د دوی نه ګله هم ونه کړو، ځکه دوی نه پوهېږي. دوی هغه اصول، هغه قوانین چې دي دوی نه مراتوي، او دوی په هغو باندې هیڅ نه پوهېږي. بل راغله دلته دې خبره چې دوی د افغان مېرمنو سره په اسلامي یا شرعي اصولو باندې مخکې اصلا د شریعت کې نشته، چې ښځه دې له تحصیل نه لري پاتې شي یا د ښځه تحصیل ونه کړي. علم په نر او ښځه باندې، په دواړو باندې فرض دی. دوی دا فکر کوي چې دا ښځه په کور کې کښېني، دا د اسلام یعنې دا اصول دی. نه، تعلیم تربیه په ښځه او نر باندې، په دواړو باندې فرض ده. دا باید دواړه مخکې ویسي. او د افغان مېرمنې اوس که موږ وګورو، تر هغه حده پورې یم چې کولی شي دوی خپل حجابونه مراعت کړي دي. هل زه خپل ازد دارالمعلمین استاده یم، ما لیدل هغلته د موږ مسلینو ډېر په حجاب کې راتلی، ډېر خپل دغه حجابونه یې مراعتول. خو ولې دوی بېرته په دوی باندې بندیزونه ولګول؟ په موږ باندې استادانې چې حتی یعنی د موږ د غیر له خپلو سترګو نه چې موږ سترګې به ښکارېدلې، نورم اصلا مخ پټ، لاسونه حتی لاسو ته دسکشونه وراغوستي وو. د دې خاطر چې دوی دغه تعلیم ته پرېږدي، یعنې دوی ته دومره فشار لاندې په دغه ګرمیو کې، تر دومره فشار لاندې دوی به راتلې خپل درس ته دوام ورکولو. خو بیا هم دوی هېڅ دومره بې احساسه وو چې د دوی دغه حالت ته ونه کتل. بیا یې هم عربدار معلمینونه خپل درسونه یې بند کړل. دا اصلا د اسلامي شرعي اصولو سره مخکې نه ځي. دوی اصلا د اسلام نه لري پاتې دي. دوی خو وایي چې موږ اسلام، یعنی موږ دوی په اسلام باندې کلک خلک یو، موږ د اسلام له قوانین یا اصولو نه خبر یاستو. اصلا دوی د اسلام له اصولو خبر نه دي چې دوی نن په افغان ښځو باندې دومره تحمیلات راوستلي دي، دومره ستونزې پرې راوستلي دي، دومره مشکلات پرې راوستلي.
مننه آغلی ځواک. آغلی امیل، ستاسو خبره پوښتنه کوم. د افغان ښځو ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې یو اعلامیه په دې ورستیو کې خبره کړه. دوی وویل دوی له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید طالبان په رسمیت ونه پیژني. د رسمیت پیژندلو خبره خو مطرح نه ده. نړیوالو د امریکایي چارواکو په ګډون هغوی ویلي دي چې خپل شرایط لري چې طالبان به په رسمیت پیژندل کېږي. زما پوښتنه دغه ده چې ښځې ولې دغه بیره لري چې طالبان به په رسمیت وپیژندل سي؟
مانند کوم خزی خو بلاخره ایره خلری امکان لري چې اوس د سې خوم کې د نشي چې پر رسمیتونه پیژندل شي. دلته هم ستونزې دي. تاسو باور وکړئ چې کله پر رسمیتونه پیژندل شي ولسمه دلته متضرر کیږي، او که پر رسمیتو پیژندل شي په دغه حالت کې چې مونږ قرار لرو او دغه دوی دا سختري پر خود شي پیدا مولری او د دې سره کناریوال او وړي چې ځکه دغه اقتصادي او ولنیز نور اړیکې باید د دې سره اوسي، ضرورت په اساس مجبور دي چې دوی باید پر اسنیتو پیژندل شي. تر کومه پورې به داسې یو په انزوا کې پاتې یو هېواد وي، نړیوال هم ورسره په تنګېږي او مونږ هم ورسره په تنګ یو. که وپېژندل شي مونږ دپاره سخته ده، که مثلا میرمنې ونهشي کولی دوی په ټولنیز چارو کې برخه واخلي، کار وکړي او تعلیم وکړي. مشارکت سیاسي خو پرېږده ده، نور مشارکت په ټولنه کې فرهنګي او مدني کړنې دي او فعالیتونه دي، د دې مخه نیول شوي دي. که کم داسې پاتې شي دا بیا مونږ دپاره سخته ده. او چا خبره مونږ په هغه حیران یو چې که وپېژندل شي مونږ څه وکړو، که ونه پېژندل شي مونږ څه وکړو. خو خدای دې هغه وکړي چې دوی هم بالاخره لږ نرمښت وکړي، او هغه ټکي چې باید په نظر کې ونیسي او نړیوال ورته ګوتې نیولې دي او سخت ورسره همداسې پاتې شوي دي او هغه یې کلک نیولې چې نړۍ کې په دې اثر کې باید میرمنې دغه د تعلیم چې اساسي حقونه دي، شرعي حقونه دي، دې دپاره باید اجازه ورکړ شي، او دغه د بشري حقونو په مقابل کې چې دوی کوم کړنې اوس کوي. خو دا خو کېدای نه شي چې دوی ټول هغه څه چې دنیا په سترګو ویني او لکه لمر غوندې روښانه دي، دوی یو جواب لري چې نه داسې نه دی، او دلته دنیا ګل ګلزار دی، دا زموږ داخلي مسله ده. دا تر اخره پورې که داسې پاتې شي دا به په کلونه کلونه مونږ به دغسې سخت ژوند ترسره کړو، او دغه حالت به لا هم ورځ تر بلې بالاخره سقوط ته رسیدلی دی. همدا اوس اقتصادي چارې تاسو وګورئ افغانستان کې بالکل ړنګ شوی دی. خلک راتلونکي ته ښه نه ویني، خلک ډېر خفه دي. ولسونه بالکل د خپل آینده او د خپل د ژوند د بقا لپاره ډوډۍ ته ضرورت لري، یا تا هغه وچه ډوډۍ چې د ژوندي پاتې کېدو دپاره دغه ترلاسه کول ډېر ورته سخت شوی دی، ستونزمن شوی دی. نو دغه حالتونه که ډېر دوام وکړي دا یو فاجعه ده، د بشري ناورین دی. دوی دپاره باید که نړۍ سلګین پاتې نه شي عملي اقدامونه وکړي، بالاخره دوی ته هم قناعت ورکړي، او هغه څوک چې د افغانانو په خیر وي او د نړۍ په خیر وي نتیجې ته ورسیږي. مونږ همدې ته سترګې په لاره یو چې بالاخره یو ګودر پیدا شي، او مونږ وکولی شو هغه نورمال ژوند دی ته خپل کړو. او اوس واقعاً په ویره کې ژوند کوو چې راتلونکي به سره کم کېږي، د لوږې به مرو، او دا چې نور فعالیتونه د دنیا سره مونږ ځان یو ځای کولی نه شو هغه خو په ځای پرېږده. اوس هر څوک د دې دا مبارزه کوي. یو وخت مونږ مبارزه کوو چې زموږ حقونه د نارینه او په شان شي، نارینه سره یو ځای شي، یو برابر شي، مګر اوس مبارزه کوو مونږ د انسان په صفت وپېژنې، او مونږ د خپل ژوندي پاتې کېدل لپاره رزق روزي ته ضرورت لرو چې د هغه پیدا کول اوس بیخي ستونزمن شوی دی. دا ډېر سخت حالتونه دي. حتی د تعلیم برخه کله چې انسان د لوږې سره مخامخ کېږي، حتی تعلیم هېر کېږي، حتی نور اوس خلک د لوږې له کبله خپل اولادونه حتی هغه دولتي مکتب ته هغه بچیان نه پرېږدي، ځکه چې یو قلم یو کتابچه او یو یونیفورم ورته اخیستی نه شي، ښه ګیره یې نه شي مړولی.
هغه نو بل اخر دی حالت ته ولوده نور باندې ورک دی حالت
د دا دونکو لري د اندیشنی را پرولې دي ډېر مننه اغلی امیل اغلی ځواک تاسو څخه به پښتنه وکم تاسو د اغلی امیل خبري واوریدلې ګڼ شې په دې نظر دي چې پر طالبانو باید نړیوال بندیزونه زیات سي چې هغه د افغانانو حقونه ورکړي خو ځینی نور بیا لکه تاسو چې د اغلی امیل خبري واوریدلې دوی ویل چې کدا وضعیت دوام وکړي اقتصادي سقوط به رامنځته سي او د افغانانو ژوند به نور هم ستونزمن سي تاسو څه نظر یاست؟
بالکل بشیر صاحب، دا خو یو غټه فاجعه یو غټه ستونزه ده په افغانستان کې. اوس که دوی په رسمیت وپېژندل شي نو پېښتر تاسو له عامل صاحب نه پوښتنه وکړه که په رسمیت وپېژندل شي او که ونه پېژندل شي څه ستونزه به رامنځته شي که نه. دغه سوال په ځواب باندې مې وغواړم یو څو خبرې وکړم. دوی په رسمیت وپېژندل شي له دې نه به بدتره وضعیت په افغان ښځو باندې راولي، ځکه دوی یو څه اوس یو څه ډار لري، یو څه ډار لري له اروپایي ټولنې نه، له اروپایي هېوادونه، له امریکا نه، له دغه هېوادونه یو څه دوی ډار لري چې دوی تر اوسه یو څه سهولتونه شته دي د افغان ښځو لپاره یا میرمنو لپاره، باوجود چې مشکلات هم شته، د مشکلات تر څنګ یو څه سهولتونه هم شته. دوی که په رسمیت وپېژندل شي نو هغه وخت دوی یعنی موږ به د دوی د سخت حکومت شاهدان واوسو. نو زما همدغه هیله ده چې هیڅکله دوی باید په رسمیت ونه پېژندل شي تر څو چې دوی خپله نه دي اصلاح شوي، تر څو چې د ښځو حقونو ته دوی کلکه پاملرنه نه ده کړې. دوی باید هیڅکله یعنې د یو قرارداد په شکل، یو یعنې د یو مادې، یو سند په شکل د دوی نه یو تعهد ونه اخیستل شي چې دوی د افغان ښځې یا افغان میرمنو ته حق ورکوي. نو دوی باید هیڅکله په رسمیت تر هغې وخته ونه پېژندل شي. دا یو غټ مشکل ده. تاسو دویم سوال وبهې کبیر ته لسره تکرار کړئ.
بله، زما پوښتنه دا ده چې تاسو په دې نظر یاست چې که طالبان په رسمیت ونه پېژندل سي اقتصادي رکود به رامنځته سي او نور به هم د افغانانو وضعیت خراب سي؟
بله بله، بالکل بالکل، دا خو یو غټ مشکل ده. دا خو یو حقیقت ده. کوم وګور یو نه هیڅ هیواد نشي کولای هغه د دې نه چې په رسمیت نه وي پېژندل شوی. تر اوسه پورې خو یعنی په دې باندې مو دوی یو امید لري چې دوی باید یعنی هغه هیوادونه یعنی اروپایي ټولنه په دې یعنی امید شته چې دوی باید وپېژندل شي، دوی خپل کارونه اصلاح کړي. تر اوسه پورې هغه خپل تجارتونه ورسره مخکې وړي، خپل صادرات واردات ورسره یعنی مخکې وړي. یعنی د دوی یو څو وخت نور کوزي او دوی په رسمیت ونه پېژندل شي نو دوی افغان یعنی افغانستان کې همداسې نور هېوادونه چې ورسره تجارتونه، صادرات، واردات لري دوی به بند شي. یعنی دوی یو داسې یو وخت نه جوړېږي لکه نشته هېواد.
مننه اغلی ځواک. اغلی وردک، ستاسو څخه به پوښتنه وکم دغه ستونزه چې اغلی امیل او اغلی ځواک دواړو یاد کړې که په رسمیت وپېژندل سي هم طالبان ستونزې سته، د ښځو وضعیت به د دوی په نظر ډېر خراب سي، او که په رسمیت ونه پېژندل سي د افغانانو وضعیت به په ټوله کې خراب سي. تاسو د دغه وضعیت، دا اوسنی چې روان دی، د دغه لپاره څه حل لارې په فکر کې ستاسو راځي؟
ما خو لکه څرنګه چې تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې متاسفانه طالبانو د حکومت ولایي په ښه حکومت ولایي باندې له بده مرغه چې دوی نه پوهېږي او دوی د قدرت د انحصار سیاست مخته وړي، د ښې حکومت ولایي په اساساتو او ولسواکۍ باندې عقیده نه لري، هیچا ته په حکومت او نظام کې برخه نه ورکوي، ټول باید دوی د حاکم لاندې بې له استدلاله لکه په زندان کې شپې ورځې باید تیرې کړي. نو په فردي ازادي باندې هم دوی باور نه لري او د اسلام په چوکاټ کې هم دوی ولس ته ځان ځواب او مسؤول نه ګڼي، بلکې ولس او افغانستان خپل مال او غنیمت ګڼي. دوی د نړیوالو سره د تعامل لیواله دی خو د خپل افغانانو سره د هیڅ ډول جورجاري پلویان نه دي. نو د دې ترڅنګ ورهاخوا کوم وګورو چې د ښځو په برخه کې څومره ډېر محدودیتونه وضع کړي دي، مثلا د سفر په برخه کې محدودیت، د زده کړو په برخه کې محدودیت، د ارشګرۍ په برخه کې محدودیت، د یوازې سفر کولو په برخه کې وغیره وغیره. یعنی داسې برخه نه ده چې په هغو برخه کې دوی محدودیت وضع کړی نه وي او منفي محدودیت وضع کړی دی. وي. نو نن کوم وګورو نن نه اواز د افغانستان د میرمنو او د خزو وضعیت ډیر زیات په ټیټه سطح باندې کې اقتصادي وضعیت ته وګورو که امنیتی وضعیت ته وګورو که د روان امنیتی وضعیت روحي وضعیت ته وګورو نه دا ټول په ټاپه باندې او ورستر بل نړیواله مرسته هم په افغانستان باندې نظر ټول کلونو ته ډیر زیاتې کمې شوې دي او دا ټول بدبختۍ د ټول ستونزې چې ما تاسو ته یاد کړې د نور دوستانه چې یادې په نور مرو دا ټول د دې باندې پالیسۍ له کبله دي له بار مرغه او په دوی کې د دوی په حکومت کې هم په خپل کې هم ډېره زیاته ورګډه ده ځکه په دوی کې هم ډېر زیات داخلي اختلافات چې د طالبانو په ډله کې د اوله ډله د اوله حکومت ولې څخه دغه دومه حکومت ولې بدتره ده ځکه په اوله حکومت ولې کې خو دوی اړقل په خپل کې خو چې د دوی مشر به کومه خبره وکړه الله دې پټه رتبه طالبانو هغه ټول منله اوس خو په دغه دوره کې دا شیم نشته اوس چې مولا حیبت الله کومه خبره کومه امر وکړي هغه په ټیټه رتبه کوم طالبان چې دی هغه نه مني بلکې اختلاف نظر ورسره دی په دوی کې هم په مختلفو موضوعاتو کې مثلا د مثال په توګه د علم موضوع زه تاسو ته یادونه کوم چې د دوی یو شمېر کسان خپل وایي چې علم فرض دی یو شمېر وایي چې علم مباده یو شمېر وایي چې باید مکتبونه خلاص شي یو شمېر وایي چې نه یعنی دا اختلافات د ټولو بدبختۍ د دوی د پالیسۍ له وجې څخه دی نو په داسې ولات کې افغانستان پر خودرو او افغانستان پر ولس باندې دا باید قرباني نشي د دوی د سیاست دا حکومتونه ځي ورځي تبدیل